سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي پیښه نن سهار 9:30 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې شوې د مومندري ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي رادیو ته ویل 9 جسدونه له اوبو راستل شوي د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند حافظ عیسا وسیق په قول ویلي د بلخ د شولګری ولسوالۍ په حسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان دي د نوموړي په وینا پیښه له یو کورلا موټر سره د پکنیک ډوله موټر د ټکر له امله شوې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلان وایي د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام نن وویل د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په شپږ شپېتو ولسوالیو کې تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د دوشنبې له ورځې واکسیناسیون پیلوي ویل کېږي د دغه کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پختونخوا کې 3 میلیونه او 15 شپېته زره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي همداراز په بلوچستان کې اټکل کېږي چې 1,800,000 ماشومان واکسین شي پاکستانی رسنۍ وایي په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن شنبه بې درکه شوې ده د ویتنام سفارت او د پاکستان د بندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ډان ورسپانې ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړې چې هغه بې درکه شوې راپور زیاتوي پولیس له 2 ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د څرک لګولو هڅه پیل کړې تر دې پخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزا کې د اوربان په بدل کې د يرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایل له خوا سخت دریزي ډلې حماس ته د یو نوی درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګ کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي اخو د حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوی وړاندیز په اړه مثبت نظر لري امریکا او اروپایي اتحادیه د ډله تروریستي بولي د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږونه یې دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنۍ ته وسپارل شي او د ورځې به 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي هغه اعلان وکړ چې په دوم پړاو کې به د ټولو یرغمل شوو د ټولو یرغمل شوو خوشې کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ د سر مطلب مو دا دی چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي یو کس چې په دې کښتۍ کې سپور او ژغورل شوی دی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات له وجې موږ ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګورې دي نیمه شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدو نه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسي کښتۍ نه نوته
په دې اړه هم تاسو ته رپورټونه لرو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده خو افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې زده کوونکي له ښوونځیو محروم دي او په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي
زه دې زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره دې انجونو پر مخ باندې دې مکتبونو یعنی د ښوونځیو ته دروازي پرانیزي
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوی پلان په اړه هم تاسو ته رپورت لرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار 9:30 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي رادیو ته وویل نه جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسیدونکو وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې ده.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ لسینده 9 جسدونه راویستل شوي دي. د وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې سیند یادې ولسوالۍ د باسول د بیلی په سیمه کې نن سهار 9:30 بجې ډوبه کړه.
نن سهار 9:30 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلی ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او پکې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دغه نه راپدې خو د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو نه شهیدان راوستلي دي سینه او لس نفر مو زخمیان راوستلي دي.
د وای په دې کښتۍ کې خزي او ماشومان هم سپاره وو. خدای چې څوک اس خزي او څو ماشومان نو موړي په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته د رسیدو څانګې مسولینو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی ته رسیدلي پکې یو نارینه یو ښځه دوه لکان او یو انجلۍ شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شویو ټپیانو کې هم د دریو کسانو وضعیت نازک دی. له ډوبې شوې کښتۍ یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستلو له امله یا د پیښه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یوه ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات لوجه ممکن ډیر کسان را کیناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته. نو دغه بره ساحه چې ګورې دینی مې سین ته چې را ورسېدلو د جنریټر اوبه تیرې کړلې او د اوبه تیرې دونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې. نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلی سیمې خلک نږدې هر ورځ بلې غاړې ته د خپلو اړینو کارونو او دغه شان د ولسوالۍ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره لسینده د همدې کښتۍ په وسیله اوړي. د غوښتنه کوي چې باید دوی ته په دې سیند پل جوړ شي.
دغه ساحه کې چې دی پل ډېر ضرورت دی. موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپلو مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
د ننګرهار د ګوشتې لالپوري او مومندري ولسوالیو خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سیند د پورې وتلو لپاره له وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته کیږي. څو کاله وړاندې هم په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اوړي موسم دی او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ماشومان د ورځې راپور ته. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه یواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په نړۍ کې ساری نه لري چې ښوونځي د نجونو په مخ تړلی وي. نن د جون لومړی د نړۍ په سبا د 500 یوادو کې د ماشوم د ورځې په نوم منځل کیږي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداري په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
نقص او قتل د افغانستان فعلا نقص
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص سنجونو د حقونو نقص دی چې لزده کو محرومي دي د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري دوی د نجلۍ توبله مل له خپل اساسي حق لزده کو محرومي شوي
اغلی اکبر وایي د سازمان مخ کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې و چې پکې د نجونو د خوندزیو د تړل کېدو لامل اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او لامل یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي هغه ادعا وی چې طالبانو په تیره کې رد کړی دي دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړی دي د میدان وردګ ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه خاين جنې چې په کلی کې ژوند کوي د کورنۍ له خوانه ور باندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دې دې تل کړی دي چې باید ودونه وکاندي دې انجنې د سولې د لېټې واري واري انجنې په کلی کې دا اوسې ده لېټه ودونه کړې دي څنګه ته واده کړې دي ما ژوند ورته تاریخ کړه د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله انجنو په کور کې ناستل او دې انجنو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړې او زه دې زده کوونکي په توګه له امارات اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره دې انجنو پر مخ باندې دې مکتبونو یعنی د ښوونځیو ته دروازې پرانیزي
نګدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت لښپګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولای دی په ورته وخت کې د بشري حقوقو کارپو او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقوقو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې ماشومان ژوند خوندي شي باید انجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایني لپاره ډېر کار وکړي هغه نه هدونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي دا وي ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو د انجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو په لیکېدو تشمن دي مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د می په یو دیرسمه وویل چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په نیچل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شو چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 منیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر وی ونی یعنی د نومبر 6 منیټه تر 20 پورې نمانځل کیږي
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د غزې د جګړې د پای تر رسیدو او د یرغمل د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوی پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر خولې خو اسرائیل وایي باید لمړی د حماس د حکومت کولو ورتیا پای ته ورسیږي د ملګرو ملتو سرمنشي دغه پلان هرکلی کړی د جګړې د پای تر رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي اسمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربن په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې ولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اتمیشتنی جګړه پای ته ورسوي په ورته وخت کې حماس افراطی ډلې اعلان وکړ چې د شغل بایدن د نوی وړاندیز په اړه مثبت نظر لري امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د شزو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترنګې د پراخي بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن هم داراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړ نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناو یو ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترنګ څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره د جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خو ژغ وکړ چې له دې فرصت د اوربند د ټینګولو د ټولو برمتو د خلاصون د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یو ټینګي سولې لپاره ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداري د سیستمونو شبکه فیوز نت وای ورستوي جوړونکو سیلابونو په سیلاب ځپلو سیمو لکه غور، فاریاب او بغلان کې ورکی توکته د ورنیو د فامیلونو اړتیا زیاته کړي. دغه شبکې د تازه راپور لمخې د افغانستان په سویل او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو د ټولولو وخت د حاصلاتو کچه کم شوې، اخو د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند په کرنه او زراعت ولاړ دي، ازادي رډو ته ویل سیلابونو ورسته کرنیز حاصلات لمینځتلی او د زینو اصلات کم شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
د قحطۍ لپاره د لمړنۍ خبرداري او د سیستمونو شبکه وایي د میمیاستي ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنۍ لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسي ستونزمن کړای دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلی چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوختي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپل مينو بې ځای شوی چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې لاس ورکړی دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداريو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوی چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونه او سیلابونو د حاصلاتو اندازه لمنځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود شوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدید ورښتونو یې کرنیز حاصلات لمنځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لاله سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات لمنځه وړي دي.
کیسه دې مو زنه مو پات کې مشه خلک دغه ورمو ځوان کې کیسه زموږ په زمکو کې به یو څو وروسته کرنه کېده. هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مقاومت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه ټول شتمنۍ وړي دي.
برما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا په سه اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
خوب ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم. درې خونی مو سیلابونه وړي دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوي. مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو. ترې وی خیمې لاندې ژوند کوو. خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لخکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونه او سیلابونه یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. راکیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بل خوا وروستیو سیلابونو د افغانستان تلیر ویس ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي وه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد 84% وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانو او سیلابونو څخه پاتې ولاړې اوبه د سیمهیزو ماشومانو لپاره د لامبلو په اوژونو بدلې شوې. دغو ماشومانو څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د تفریح او ګرمۍ د زیاتېدو په مهال په دې ولاړو اوبو کې لامبي، خو یو شمېر ډاکتران وایي په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او د پولیو په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو لامل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوی. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو لدې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوالتلو نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم کله بچو همسایه کو بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوا.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلی. نموړي ازادي راډیو ته وویل
کب د کاسی په نامه څو کلی دی د سیمې ته تللی وم. ډیرای داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومان لوبې کولې، ابازې پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه ولاړ اوبو څخه دیته ځنې سوري ناروغۍ هم لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دې تر څنګ کچیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم غلط لامبو وهي او غلط په دې اوس کې خپل غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستي سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یو ونې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه راغونه او دښتې زرغونې شوي او د څاروي خوراک زیات شوی. دوی دا هم وایي چې په څاروي کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکو وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړي او څه چې پاتې و هغوی هم د خوراک کموالی او نشتوالی په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوي وي په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کوم دي بانډوال خلک دي څاروي والا خلک غوا بزو والا دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو. بچي به هم نه کول فصل او نسل چې کوم دا خراب شوی وو. دغه د وجه نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوخت چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دښتې زرغونی شوي او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوي دي. زلمه او عبدالحکیم
سکال وطن ډیر آباد د بارانونو د طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې اوبه هم بیږي او کمی چینه چې وچ شوي دي هغه هم بیرته راځي زرغون شوي دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زمونږ وطن د سکلې د بارانونو د وجه نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي. کمې چینې چې وچې شوي وي کوم ځایونو کې اوبه ورکې وي هغه اوبه هم را پیدا شوي دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشحاله دي. مالونه ماړه دي. غرونه هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدل سکل ډیر خش نه دي. دګانی واخه په خښه خراش نه دین معلومه ماړه دي. اکر قسم معلومه یو پرځه کې چوي
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څاروي لپاره خوراک پریمانه دي خو د څاروي د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څوی څاروي له تلف کې دوه وشغورل شي. په کونړ کې د کرنې مالداري او بوله غولو ریاست مسولین به وای چې دوی اړوند وزارت او همکارو مؤسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکی کړي او هیل لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوب در رسولی او له زرګونو کورنۍ وی د ژوند ټولې اسانتیا وی اخیستې دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله زاده راجو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. کله شدیده تکبر ولایت نه پیغام پریږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه خپرېږي نه اورېدل کېږي که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري.
نه یو جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خودي ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خودي اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروئ. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ خبر سره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دوو شانو، نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شانې د کلي و محلو ته راتلای نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي. زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکتپې د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه ده چې دغه مجر تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي، چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې، نو که دغه د فرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د فرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. الله مو ته خوشحاله اوسې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر میرمن شکایت کوي وای دا چې په صحی برخه کې د خزینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګن ستونزو سره مخ دي.
او ریدل خبر نه کوم، ما خپل د لیدل کتل می دي. هغه کور کې محرم نه ساو شته، دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کوي.
د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي، په هغه خاطر تر خزو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورزم کور دروازه ټکی، خزو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راو باسي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغوه هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ښودل شوې. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو ښځې دي، کنه میندې دي، ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران نه، واکسیناتوران نه، نو دا اخره د جامعه به خرابه کړي. دی خو ته وایي چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوو چې پولیو له باندې لاړ شي، او دی خو نه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکوي چې وی چې تاسو نور کار مکوئ په دې وخت.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي د طالبانو حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړې شي، که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بل خصوص یو شیزنه پرسونل بیا ډیر محدود سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او پاسواد او تحصیل کرده او هغه بیا هم خپل لوري خورته وایي ورسره زوی ته په دا برخه کې زده کړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري، کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کوي بیا په دا برخه کې کار کوي، نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شيزه لري پروتو سموت نه لږی بیا سي دا زی یو وظیفه تلاسه کی متاسفانه سي بلا محرمه دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه. یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرمه دي، په کور کې دا سي سوک نه لري او کاش کې تا محرم ته ماش ټاکلی وای، یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوس کړی وای، اما تاسو ټاک کلی ماش ته یو محرم لپاره نه لري. نو بیا خور کی څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي او دا د خپل یو سماش د لپاره لري پروتو سم کو سلیر وی ساعته بیل ماش ته محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خودلته صحیح پرسونل نه لرو او کله سم مشته یو صحیح پرسونل د یو لري ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا ستنه ساو درې ما دغه دی رواج نن غیرت دا خبره ده سی په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سی ام پاغه کې یو سو کور پات سی زکه په هغه کور کې محرم نه ساو شته دونی حق نه لري، یعنی دونی جرأت نه لري سی دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سی دا واکسین ک یا پولیو ک نه په دغه پوری مربوطه سی ولا شرم ده بل محرم راوته لري محرم په کور کې نه ست څنګه نه تروته ماشوم دی ورويست دا دری هغه منفی نقاط سیزموش په ټولنه کې متاسفانه سیزموش شیز سره مخامخ دی او دا ستونزه مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک بلی دا لیدلې مې دي او متاسفانه اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه دی بشکلې دی.
په کلیو او باندې کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسینیشن په برخه کې د خزي اوسېږي لکه پوهېږي د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې دی واکسین کوي کنه لږ معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي. نو کله چې دا کارونه شي یعنی ښځې میرمنې په دې سیستم کې ونوسیږي واکسیناتور په توګه خپل وظیفه ونه شي کړی یا په دې نورو صحیح برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کیږي لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي. نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کیږي لکه یو مثال به درکړم یو بدبختانه هیواد چې تر صوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر صوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسیږي یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلاننګ وکړي فیملي پلاننګ سره هم وکړي هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی هغه نه په دې شاته پاتې کیږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شان پوه نه شو نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا
شو نمون به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعات نه پویږي، بخصوص که موضوع رالنډ کو واکسین خاطر نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکو، یو واکسیناتور راشي هغه سړی اوسي ګي کور کې ته نه مونږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې مونږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي، نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی د یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره، نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه ورته آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي، نو کله چې په ګزار اخته شوه به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي او جامعه ته به یو نامسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا هم تنبیه شي او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې واوسېږي لکه د زړه غټ هم کي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شي په خانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی واوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنه وي درته ماشوم یې ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله وزي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجي چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته، بیرون ته شپخانې ته لاړ شي، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته، کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحی مشکل باید په یو صحی سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي د خپله دې ماشوم ته د کور کې چې هر مشکل ده دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزینه رول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لرې پرتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو بانډو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو بانډو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکزو ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا ورته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي یا صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لرې پرتو ولسوالۍ او خزینه وکولی شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز لاړ شي او دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحی کارکونکو شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي، او کچېته د خزینه صحی کارکونکو البته په دنده ونه ګمارل شي معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولی شي او ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي، کوم ناروغي شي دا په پیاتمن غالبه کیږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهم او لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحی کارکونکو پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پټو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډه زرو کولای شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په لوم د ماشومان درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړې له واتساپ بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتونو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکو هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه له بلې خځې سره چې سی کارکونکو ده شریکولای شي. لر ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پورې کارمندان یې سیدی په افغانستان کې خدینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي، بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې نه ورځي، که ماشوم ویده یې مالته دوی واکسین
واکسینولای په نور نړۍ کې اکثریت خځې دي. اوس کله د هند مثال واخلې، د پاکستان مثال واخلې، دا خو هغه مخبرو دی وادونه دي په پرمختللو وادونه کې خو د پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمیونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت خځې دي. خځې ولې په دې چې خځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کوي، خوراک مور ورکوي، پالنه یې د بور له غاړې، پلار په سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر مېرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس دولس فیصده د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه وو حضور هېڅ په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې دي، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي، څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه سیالته لمندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندانې نه کېږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دی، دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، دا د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پېښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هېوادونو کې پېښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هېوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پېښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هېوادونو تر منځ دا وایرس له یو هېواده بل هېواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پېښې رامنځته شوي، که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هېوادونو تر منځ دا د وایرس ته انتقال له نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي، څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی کې، کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا لامل ګرځي تر څو ښځینه وو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینه وو رول خپله د ماشوم ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه عمله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه شي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نه شي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی شي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح که چېرې صحي خدمات خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشوم یې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي به خو الته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډیره غټه ستونزه ده ځکه عادي ناروغ سي په لوی ناروغ بدل سي ناروغي سخت سي امکانات او ترتیا لري به حتی ځینو صورتونو کې دوی باید غو ناروغ لا هیواد بار یو سي په افغانستان کې اوسني حالت په کتو سي کله ویزم نه پیدا کیږي یا اقتصادي ستونزې هم وي نو دا هغه ستونزې دي چې هغه خلکو ته ډیره سخت سي دا شی دا ورته ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کیږي نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو سره مخ دي
بله مخکې بیلا بیل ماسی وی دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه د افغانستان لرو کلیو باندې ته دوی ورتل له میرمنو سره کې ناستل خبرې کولې په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وي اوس هغه ځین نسته غوته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب
پوهاوی پروګرامونه تر سره کېدل کاغه د رسنیو لاري او یا ځینې نورې لارې چارې وي نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي خلکو ته آګاهي ورکړی شي
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی
بلې خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي زیاتېږي او خپله بیرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي دي دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي
ډاکټر صاحب تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی د کوم څه مو په یاد دي چې تاسو ډېر زیات زورول یې او هغه علت ناپوهي وه او د یو انسان ژوند له مرګ سره مخ کړی
په افغانستان کې کته وګوري له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده اوس هم دا کته له نورې نړۍ کې نورو هیوادونو سره یې مقایسه کړې د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی خلک په کافي اندازه معلومات نه لري څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي د میندو مړینه راکمه نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هیواد کې چې د نړۍ تر ټولو هیوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي او دا متاسفانه اوس نه دی دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحی مراکز او یا تر صحی خدماتو پورې ورسېږي
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو ډیره اوږده موده ده چې صحی خدماتو ته لاسرسی په کلیو باندې کې کم ده مور ماشوم مري د ستونزې دي مګر موږ او تاسو د پرمختګ په حالت کې نه یو موږ بیرته وروسته لاړلو اوس ترغه هم حالت نور زیات خراب سه په دغه سیاسي وضعیت کې کورنۍ او تڅ کول پکار دي چې دوی خپل د خپل اولاد په وړاندې کاغه د پولیو واکسینی یا نور سی مسایل وي څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي
موږ تاسو سی خدماتو ته وګورو په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل چې خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پیښ زه به چېرته وړم آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي دا شان دلته ستون ولري خلکو خبرتیا پکې کمه ده یا خلکو هغه فاصله روغتیایي مراکزو دومره ډیره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي هلته سړکونه او دا شیان یا نه یا سړکونه هم خراب وي یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري ښه پوهاوی ولري د دوی ستونزې راکمېدای شي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه
دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.